ستاسو سلام وړاندې کوم تر 9 بجو د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه ته راغلست. د خبرونه په زیاته برخه کې د ازادي رادیو مجلې 19 پروګرام خبرو د ادبي او هنري مسایلو او بحثونو ته ځانګړې خبرونه ده، او په ترڅ کې به د هغې شاعرې میرمنې خبرې البته له نورو مطالبو سره یو ځای واوري چې یو غزل د رڼا کلنۍ جایزه ګټلې.
غزل و البته د وروستیو حالاتو نه په تاثر کې ما لیکلی و چې د هغې څو موده مخکې یو نجلۍ په ډېر ویرونکي مرګ باندې ووژل سوه فرخنده، د هغې د مرګ تاثر لاندې ما دا شعر ولیکه.
له راډیوي مجلې مخکې په لنډه خبري برخه کې به په یو راپور کې واورئ چې ملګرو ملتونو د کندوز پر یو ملکي روغتون بمباري په کلکه غندلې ده. خو تر هر څه مخکې خبرونه واورئ چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي دي.
پسر کې د خبرونو سرچکې د کندوز امنیتي چارواکي وایي هغه سیمې چې تېره ورځ یې د وسلوال طالبانو زخه نیولې وې یو شمېر یې بېرته تېره شپه وسلوال طالبانو تر ولکې لاندې راوستې دي. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازی وایي د تاجکستان حکومت له افغانستان سره پر خپله پوله ګډه پوله امنیتي تدابیر تر ټولو لوړ سرحد ته رسولې دي. او د امریکا او ناټو د ترکیې هوایي حریم ته د روسیې د جنگي الوتکو د ورتګ غندنه وکړه. د خبرونو تفصیل. د کندوز سرپرست والی حمدالله ننشوای په ښار کې نشته روان دي، خو امنیتي ځواکونه توانیدلې چې ستراتیژیک سیمې ونیسي. وبخښي، د کندوز سرپرست والی وای د ښار د بیرته نیولو لپاره حکومتي او وسلوال طالبانو ترمنځ نشته روان دي. د کندوز سرپرست والی حمدالله ننشوای په ښار کې نشته روان دي، خو امنیتي ځواکونه توانیدلې چې ستراتیژیک سیمې ونیسي. شاغلی دانش پرون د شنبه ازادي راډیو ټول چې یو شمیر وسلوال طالبان د خلکو له کورونو پر امنیتي ځواکونو ډزې کوي، نو مور زیاته کړه هغه استراتیژیک او مهم ځنه حکومت نیول دی وسلوال په جنو کورونو کې پټ دی او له هغه ځای پر حکومتي ځواکونو خال ډزې کوي. پر همدې محل د کندوز د امنی قومندانۍ ویان سیسرار حسینی نن ازادي راډیو ته ویل چې ځینې هغه سیمې چې افغان سرتیرو تیره ورځ د وسلوال مخالفینو څخه نیولې وې وسلوال طالبانو تیره شپه د یو لړ حملو پر محل بیرته نیولې دي. نوموړي زیاته کړه چې په دغه سیمو کې خاکانې د کندوز مرکزی چوک د امام صاحب ولسوالۍ بند شامل دی. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف وایي د تاجکستان حکومت له افغانستان سره پر خپله ګډه پوله امنیتي تدابیر تر ټولو لوړ سرحد ته رسولې دي. کابلوف پرون دوشنبه د روسیې خبري اژانس انټرفاکس ته وویل چې په کندوز کې د عملیاتو د پیل عمله یو شمیر وسلوال طالبان او نور سخدریزي د شمال لور ته تښتېدلي دي. زمیر کابلوف څرګنده کړه چې روسیه به د تاجکستان د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره پوځي وسایل ورکړي او خپل پوځي مرکز ته به زیات پوځیان واستوي. سپینی مرنی په کندوز کې پر روغتون هوایی حمله ستر غمیزه بلل ده. د تیر شنبه په ورځ په کندوز کې پر روغتون په هوایی حمله کې 22 تنه ووژل سول. د سپینی مرنی ویان جاش ارنست دوش په تیر ورځ وویل امریکا د ملکی خلکو د خوندیتوب لپاره د امکان تر حده احتیاط کوي. جاش ارنست څرګنده کړه چې د پیښې په اړه د دوی ځانګړي د دې سیړنې روان دي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي قواو لوی قومندان جنرال جان کیمبل پرون وویل چې دا حمله د افغان امنیتي ځواکونو په غوښتنه سوې ده. کیمبل پرون په واشنگټن کې خبر اعلان وویل چې په دې اړه سیړنې پیل کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت په دې اړه څرګندونې نه دي کړې. د بلخ د دولت آباد ولسوالۍ نوې امنیه قومندان ووژل سو. د بلخ ولایت ویاند ازادي راډیو ته وویل چې عبدالروف احګر پرون دوشنبه خپل کور ته په لار کې په ماین والوت. سیمه ییز سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې ماین پر سړک ایښودل سو او د امنیه قومندان درې ساتونکي سخت زخمیان کړي دي. تر دې پیښې دوه اونۍ مخکې د دولت آباد ولسوالۍ بل امنیه قومندان حیات الله روغ هم د ماین په چاودنه کې ووژل سو او شپږ ساتونکي زخمیان سوي وو. د چاودنې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. بیا هم شرغلاست امریکا او ناتو د ترکیه هوای حریم ته د روسي د جنگي الوتکو د ورتګ غندنه وکړه. امریکا او ناتو دا کار غیر مسؤلانه او خطرناک بلل دي. د ترکیه حکومت پروند شنبه ویل چې د روسي جنگي الوتکو د اکتوبر په 3مه د دې هواد پر هوای حریم تیارې کړې دي. ترکیه چارواکو ویل د یک شنبه په ورځ هم یو ناپیژندل سوی الوتکه د دوی په هوای حریم کې لیدل سوی و او د دوی څارونکو الوتکو د ترکیه له فضا وتلو ته مجبور کړه. د روسي دفاع وزارت ویل چې د دوی یو الوتکه د هوا د خرابوالي لامل د لنډې مودې لپاره د ترکیه فضا ته ور الوتی و. د ناتو غړو هیوادونو پرون په دې اړه بیړنۍ غونډه وکړه او ویل چې د ترکیه په ګډون د ناتو د هر غړي هیواد پر هوایي حریم داسې تیاری د غندلو وړ دی. د امریکا جمهور ریاست لپاره کاندید هیلری کلینټن وای د افغانستان خلک غواړي چې د طالبانو له تشدد او افراطیت خلاص شي. کلینټن پرون په نیو هم شهر حالت کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال په وینا کې ویل چې فکر نه کوي چې امریکا تشای چې تر افغانستان تیر شي. هیلری کلینټن وویل زه نه پوهیږم چې د 2018 میلادي کال په جنوري کې به له څرنګه حالت سره مخامخ یو، خو د افغانستان داسې یو هیواد دی چې خپل هڅه کړی دی او خلک غواړي چې د طالبانو له تشدد او سخت دریځۍ څخه خلاص شي. هیلری کلینټن تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وه. په امریکا کې د ولسمشری ټاکنې د 2018 میلادي کال د نومبر په میاشت کې کیږي. په عراق کې پرون دوشنبه په بمی چاودنو کې لږ تر لږه 500 تنه وژل شول او ګڼ شمېر نور زخمیان شول. لومړی چاودنه په بغداد کې د حسینیه په نوم سیمه کې سوي چې 12 تنه پکښ وژل شول او 25 تنه زخمیان کړل. پولیس وایي چې تر ټولو ستره چاودنه په دیاله ولایت کې د شګانو په یوه سیمه کې وسوه چې 28 تنه پکښ وژل شول او 25 تنه زخمیان کړل. بل چاودنه په بصیره کې د شګانو په یو مارکیټ کې سوي چې 10 تنه پکښ وژل شوي او 25 تنه زخمیان کړي دي. په بصیره کې د چاودنې مسؤلیت د اسلامي دولت وسلوالی یا تایش دلی اخستی دی. او د قرقیزستان سوسیال دیموکراتیک ګوند په هیواد کې پارلماني انتخابات ګټلي او د انتخاباتو نړیوالو څارونکو هم دغه انتخابات ستایلي دي. د اروپا د امنیت همکاري سازمان څارونکو چې د ترسره سوو انتخاباتو بهیر څارلی ویلي چې انتخابات رقابت په فضا کې ترسره سول، خو د ګوندونو د مالی سرچینو د شفافیت او د چارو د ښه تنظیم په برخه کې زیات کار ته اړتیا ده. د انتخاباتو مرکزی کمیسیون د دوشنبه په ورځ ویل چې تقریبا ټول رایې شمیرل سوي دي. د قرقیزستان د انتخاباتو د مرکزی کمیسیون مشر ویل په یو خبري کانفرنس کې ویل سوسیال دیموکرات ګوند د 15.2 رایې په ګډول سره لومړی ځای نیولی دی. شپږ ګوندونو 140 کسیزه پارلمان ته 46 شورانه میږي د ننوتلو ټاکلې حد پر کړی دی. د انتخاباتو د مرکزی کمیسیون مشر ویل چې د مستحقو رای ورکونکو په سلو کې نه 500 خپل رای استعمال کړی دی. هغه ول انتخابات په آرام فضا کې ترسره سول. د خبرونو پای
زموږ غږ له ازادۍ رادیو او قدر منوریدونکو د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو په پایل کې لنډه خبري برخه لرو. مخکې مو واوریدل چې د کندز چارواکي وای په کندز ښار کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ خلخل جګړه روانه دي. د کندز د امنیه قومندانۍ ویاند نن ازادۍ رادیو ته ویل یو شمیر هغه سیمې چې په تیرو ورځو کې له طالبانو څخه نیول شوې وې بیرته د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلې دي. لبلې خو په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان امریکایي جنرال جان کیمبل ویلي چې په کندز ښار کې پر یو ملکي روغدون بمباري د افغان ځواکونو د غوښتنې په اساس شوې ده. کیمبل وویل چې پر دې روغتون د بمباري په اړه چې د ام اس اف یا د بې سرحده ډاکټرانو د ټولنې لخوا اداره کېده د حقیقت د موندلو لپاره څیړنې پیل شوې دي. له بلې خوا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې پر دې روغتون هوایي حمله په شدت غندلې. له بلې خوا د ستر صلیب نړیوالې ټولنې ویلي چې روغتیایي ډلې د افغانستان له شماله د وتلو په حال کې دي چې وضعیت یې ډېر زیات خطرناک کړی دی. په دې اړه تفصیل د فرشتې جلال زئی په راپور کې واورئ.
د تیر شنبه پورس په کندوز ښار کې پر یو روغتون په بمباری کې لږ تر لږه 22 تنه ووژل شول چې د بې سرحده ډاکټرانو د نړیوالې ټولنې کارکونکي هم پکې شامل وو. د بې سرحده ډاکټرانو نړیوالې ټولنې له نیویارک ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د فعالیت د بندولو پریکړه د خپلو کارکونکو د امنیت لپاره کړې، خو د نورو جزئیاتو لور کولو یې ډډه وکړه. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې ویاندي روینا شمداسانی پرون رویټرز خبري اژانس ته ویلي
موږ په کندوز کې پر روغتون بمباري په کلکه غندو. موږ څرګنده سوي چې دا په کندوز کې یوازنی روغتون و او په داسې سیمه کې چې شدیده اړتیا ورته سته روغتیایي خدمت یې کاوه. د روغتیایي خدماتو لپاره پر ځانګړو ځایونو داسې حملې جنګي جنایت ګڼل کېدلی سي. د سره صلیب نړیواله ټولنه هم په شمال کې د وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي او وایي چې په کندوز ښار کې پر روغتون حملې د جګړې په سیمه کې د ملکي خلکو حالت لا خراب کړی دی.
This is an extremely worrying situation now in northeastern Afghanistan.
د سره صلیب د نړیوال ټولنې ویاند ایوان واتسن پرون په جنیوا کې رویټرز خبري اژانس ته وویل د افغانستان په شمالي سیمو کې وضعیت په کلکه د اندېښنې وړ دی. تر دې بمباري مخکې موږ هڅه کوله چې زیات درمل سیمې ته ورسیږي او هلته د روغتیايي کارکونکو شمېر زیات شي. خو اوس موږ ته څرګنده شوی چې روغتیايي کارکونکي له سیمې وځي او د دې لپاره ښه دلیل لري ځکه پر هغوی حملې کېږي. دا د ډېری اندېښنې وړ مسله ده ځکه هغه روغتون چې حمله ورباندې وشوه یوازنی صحي مرکز و چې د افغانستان په دې برخه کې فعالیت کاوه. تر دې وروسته به د جګړې په سیمه کې راګیر خلک ډېر کم روغتیايي امکانات ولري. په ولسي جرګه کې د کندوز د خلکو استازي عبدالودود پیمان پرون ازادي راډیو ته وویل چې د کندوز ښار د خلکو حالت ډېر خراب دی. د شهر خلک ټول پریشان او دربدره دي. وسوالو له هیڅ ډول ظلم او بربریته د خلکو پر ناموس له تجاوز قتلیام چور او چپاوله مخ نه دی اړولی. هغه مظلوم او غریب خلک چې د وتلو توان نه درلود د خپلو کورنو په تاکونو او زیرخانو کې پټ دي. ښاغلی پیمان څرګنده کړه چې یو شمېر افغان سوداګرو د کندوز خلکو ته د مرستو راستولو ژمنې کړې دي.
پراپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څانګې د کندوز پر ملکی روغتون چې د بې سرحده ډاکټرانو د ټولنې لخوا اداره کېده هوایی حمله په کلکه غندلې ده. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان امریکایي جنرال جان کیمبل پرون وویل چې په کندوز ښار کې پر دې ملکی روغتون بمباري د افغان ځواکونو د غوښتنې په اساس شوې ده. خو امریکایي چارواکي وایي چې افغانستان، امریکا او ناتو په کندوز ښار کې د بې سرحده ډاکټرانو پر یو روغتون د بمباري په اړه څېړنې کوي. نو د ملګرو ملتونو څېړنو ته اړتیا نشته. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د اونۍ په پیل کې د دې پېښې په اړه د بې پرې څېړنو غوښتنه وکړه. خو د ښاغلي بان ویان پرون وویل دوی به هم د روانو څېړنو له پای ته رسېدو وروسته په دې اړه له خپلې لورې تحقیقات وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. قدرمنو، شیبه وروسته تاسو ته د ازادي راډیوي مجلې 19 پروګرام وړاندې کوو. خو له هغه مخکې نوریاس نوري ته غوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
انډیپندنت ورسپانه په یو مطلب کې لیکي د امریکا ولسمشر برک اوباما د کندوز پر وروختون د امریکایي ځواکونو د هوایي برید له امله چې پکې روغتیايي کارکونکي او ملکیان وژل شوي ژوره خواشیني څرګنده کړې. خو هغې مرستندویه ټولنې چې دغه روغتون یې مخته وړ دغه حمله له نړیوال قانون څخه سرغړونه بللې ده. د ورسپانه په لیکنه د هوایي برید په مهال په روغتون کې لسلو زیات ناروغان او اتیا کارکونکي ول چې د بې سرحده ډاکټرانو 12 کارکونکي د دریو ماشومانو په ګډون لس ناروغان پکې ووژل شول او څلوېښت نور هم ژوبل شول. وال سټریټ ژورنال ورسپانه په یو مطلب کې لیکي په روغتون کې پر طالبانو د ائتلافي ځواکونو بمبارد به یو ستره تېروتنه وي چې امریکایي ځواکونه یې په اړه څېړنه کوي. خو هیڅوک باید په دې کې شک ونه کړي چې څوک باید د بېګناه انسانانو د وژنې رښتونی حساب ورکوونکي وي. د وال سټریټ ژورنال په لیکنه دغه پیښې ته په پام سره په لویدیز کې داسې انګیرل کیږي چې په برید کې باید دقیق اهداف په نښه شي. خو یو شی باید هیر نشي چې د جګړې په ډګر کې داسې پیښې تکرارېږي. فاینانشل ټایمز ورسپانه د کندوز د پیښې په اړه په یو مطلب کې لیکلي چې د کندوز ښار په لاندې کولو سره ښایي طالبانو د لنډې مودې لپاره خپل قوت ښودلی وي. خو هغه یو وار بیا هغه ځورونکي پوښتنه راپورته کوي چې آیا افغانستان به د عراق په څیر شي. د ورسپانې په وینا یو کال مخکې دا ډول ورته والی رد شوی و. په دې هیواد کې د بې ثباتۍ له زیاتوالي سره سره د کابل پر حکومت اعتبار نسبتا زیات دی. د فاینانشل ټایمز په لیکنه د عراق خلاف افغان امنیتي ځواکونه د طالبانو په وړاندې جګړه کې نسبتا په ښه موقف کې دي او د خشخوري او د فرقې ستونزو ښکار شوي نه دي. او دغه راز په دې هیواد کې تر اوسه یو مناسب نړیوال ځواک چې شمېر شاوخوا 12,200 ته رسیږي حضور لري. فارن پالیسی خبرونه بیا لیکي د کندوز سقوط نه د امریکا د جنگي زواک له کمی سره ارتباط لري او نه هم له دې سره چې کافي افغان امنیتي زواکونه نه دروزل شوي، بلکې د غستونزه له هر پلوه له پراخ فساد او په حکومت کې له نفاق او هم له دې سره تړلې ده چې په بریالۍ توګه د جنگ د ختمولو لپاره یو واضح ستراتیژي نشته.
آزادی رادیویی مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می و منی و مانیم رادیویی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د شاعر شعر اوري چې په سګنۍ رڼا کلنۍ مشاعره کې شعر لومړی مقام ګټلی دی.
ما سوزوی دی او بیا بیرته رانه مینه غواړي. ما سوزوی دی او بیا بیرته رانه مینه غواړي. زما د دومره بې وسۍ تماشه هم شوې ده.
له شاعر محمد افضل تړون سره زموږ د همکار نورګل شفق مرکه
د تو کالو ما چې د خپل مور ببینه خدای دې د ټول مسلمانانو سره د خاورې سره وبخي. زه یتیم پاتې شوم او په نهه کلنۍ کې ما ته دا احساس د شاعرۍ پیدا شو.
لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. ښاغلي محمد افضل تړون تر اوسه خپله شعري ټولګه نه ده چاپ کړې. د تړون غزلې د طبیعت له جلوو مالامالې دي، مضامین یې نوي او د ارایې اندازې مهین دی. زموږ همکار نورګل شفق له ښاغلي تړون سره مرکه کړې ده. د اورېدلو بلنه یې درکوم.
تړون صاحب، تاسو پوره نوم محمد افضل تړون دی او د کونړ یې. عمر به مو څومره وي اوس؟
شفق صاحب، زما عمر غالبا چې 9 کاله دی، خو د ډېرو زیاتو ستونزو سره د مخ کېدو په دغه او د انقلاب د کومو سپېړو چې موږ والي وو، نو صاحب دا ویښتان بس بېځای بېځای سپین شوي دي. ډېر مشکلات هم لیدلي دي چې په دې باره کې ما هم یو بیت به ته ویم چې ما ویلې وو چې در په در کډه په سر مسافر چا کړم، در په در کډه په سر مسافر چا کړم، د خپل کور او د خپل کلي بهر چا کړم، در په در کډه په سر وګرځېدم ډېر، په هر در لکه فقیر وجړېدم ډېر، زه د غم او درد خاموش سمندر چا کړم، د خپل کور او د خپل کلي بهر چا کړم. نو دغه شفق صاحب، تاسو ته ښه معلومه ده چې د راروانو څو کلونو چې په افغانستان کې کوم جنګونه دي او کوم حالات دي، نو
دغه تاثیر دی. دغه کاروان صاحب یوه خبره کوي، وایي د شاعر په زړه کې دغه ښه دی چې واړه واړه ازغي مات شي، وایي د طبیعت یو داسې درد ورکوي چې د شعر ورسره قوی کیږي. تاسو په شعرونو کې هم دغه درد ډیر وي، یوازې دغه د جنگونو کیسې وي، نور مم ژوند کې مشکلات وو، که څنګه تاسو په شعر کې دغه د درد خبرې ډیر؟
بخښنه غواړم، زه په خپل باندې پاتې کلنۍ کې د مور نه یتیم پاتې شوی یم. دا تو کالو ما چې د خپل مور ببینه خدای دې د ټول مسلمانانو سره د خاورې سره وبخي. زه یتیم پاتې شوم او په نهه کلنۍ کې ما ته دا احساس د شاعرۍ پیدا شو. هغه وخت سره تجربه نه وه دونه، او دونه هغه علمي سطح زموږ دونه نه وه.
په دې کې به مشکل درلود چې څنګه اوس د زړه خبرې راوباسم،
خبرې راوباسم او دې اظهار وکړم همدې خلکو ته. نو بیا د وخت تیریدو تیریدو سره چې هغه تجربه پیدا شوله او دغه پیدا شو، عمر پوخ شو، نو داسې ورسره ورسره هغه شاعري هم زموږ پخه شوله.
مور خدای دې وبخښي اوس چې وفات شوې، نه کوم شعر ما هغې ته هم لیکلی دی، خامخا به
لیکم. زما لیکلی دی په هغه وخت کې زما د نهه کلنۍ یو شعر دی چې ما ته اوس هم نه دی یاد، او زما یوه خور ده چې زه یو سوره مخکې د هغې بېلمه وم، هغې ما ته هغه شعر ویلی و. درې بیت دي چې زموږ د کونړ سیند راوتی و او لرګي خشاکې را وړي وو، زما د مور زما د پلار سره په جنگ وه چې ټول خلک لاړل ګوره لرګي نیسي او ته ناست دلته ګوره. نو هغه بیت بیتونه زمان دی یا سیب خو بخنه غواړم
کوم بل شعر راته وایي
نور بسین باندې بز تاسو ته یو سوي د کونړ سین چپو کې وسا غرنګ شتاو کنه د کونړ سین چپو کې وسا غرنګ شتاو کنه پښنو باغونو کې ګلاب او لونګ شتاو کنه چې برې دې ګل شو غان ټول د پسرلی په ورځو او یاران دوستان بشورا ټول د پسرلی په ورځو وس په ګدر کې د منګو هاغه شرنګ شتاو کنه په شنو باغونو کې ګلاب او لونګ شتاو کنه نسیمه وایه چې زما یاران دوستان بسنګ وي او زما د کلي هغه ښکلي ماشومان بسنګ وي شمه ګل شته خو چې بورا او پتنګ شتاو کنه په شنو باغونو کې ګلاب او لونګ شتاو کنه د پیچ کونړ او نورستان په سردرو مینه اے د کونړ د سین په شور او په چپو مینه د کونړ سین کې ها غزور او غرزم شتاو کنه په شنو باغونو کې ګلاب او لونګ شتاو کنه کونړ بوی د کونړ سین بوی تړون بنوي کونړ بوی د کونړ سین بوی تړون بنوي زما لیلا به پښتونخوا وي خو مجنون بنوي بیا به تپوس کوي چې هاغه ملنګ شتاو کنه په شنو باغونو کې ګلاب او لونګ شتاو کنه
ډیر لا دا د سحکاری چې تاسو په هغه وخت کې په کونړ پسې خفه شوی وې د کونړ پسې د په باغونو ځنګلونو پسې
د دوه خويندې لرم او چې هغه اوس په خارج کې دی په جرمني کې دی زما د خويندې چې کله واده شو ما د کونړ لسین نو بم راوړی د ګذرنه ما چې شپق سب سونه مسافرې کړې د زو سم مسافرې مزه په لاره پښتونخوا کې اوسېږم زما بچي نه تل موسم دی چې به سواده پاتې شو زه وسم د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ یم نشم کولای چې خپل بچی ان راولم د کور مې په کونړ کې وران تروت دی چې کور مې شاو وران کړی دی او لرګی تی وړی دی او داسې کنډری پرتی دی خو اوس ما سره چې د وطن کې کومه مینه وکړم زه په پاکستان کې ګرځېدلم که زه په ایران کې ګرځېدلم د دوه دولتونو ته تللم نو ما د خپل وطن مینه د ځان سره ګرځولې ده او هېره کړې مې نه ده او لیکنې مې چې پارتې مې لیکنه کړې ده په افغان او د افغانستان په خاوره باندې په خپل پښتون او په خپل وطن مې کړی د سیبا
تاسو ول شه اولادونه مم درس نه پاتې شول ولې څه کاروبار کوي تاسو
سیبا زه د موټرو رنگمال ما اوس بل حال خو کبزور شوې مې ما سپیګر شوې ما مخزمم ډیر کمزوري شوې دي حتی تر دې پورې چې نظر مې ډیر کمزوري شوې ده
وای خوب راحت په بیغمه کې ګرهمان
او سی باز ما تر په میته ډالې وی چې زه خو راغلې نو مې هیڅ کله ناکام مې نه کې زه خو راغلې نو مې هیڅ کله ناکام مې نه کې دا خو نه تر څه زمانه کړم بدنام مې نه کې زه خپل کچکول له بچاهې په تاج او تخت نه ورکوم ما چې مونډلې او لیدلې کوم مقام مې نه کې دا خو نه تر څه زمانه کړم بدنام مې نه کې چې ګریوان خلاص بیغمه خوب ک نو به شخص ک عاشق هغه دی چې خوب خندا حرام مینه کې دا خونه تر څه زمانه کړم بدنام مینه کې وای پښتونه تا د خپل ژوندون په څه کې تیر کو وای پښتونه تا د خپل ژوندون
په
څه کې تیر کو تړون خو ستړی ژوندون تیر کړ د خپل قام مینه کې دا خونه تر څه زمانه کړم بدنام مینه کې
ډیر الله ډیر الله ښه اوس دا یو کلیشې پښتنه ده چې څومره شعرونه به مو چاپ کړی وي تاسو چې وس نه لرئ نو د شعرونو د چاپ اړه مو څه فکر کړی دی کوم چانه مو مرسته غوښتي نه مو د غوښتي غواړي چاپ کړي نه غواړي
سه به ما مرسته مو غوښتي دي زه د کونړ والي صاحب خان صاحب شجاع الملک صاحب سره ما کتنه کړی ده خو زه هغه دانش مې له چې زغه بنوار استلم خو هغه ما د وخت راکړو چې خپل سیګارټر ته چې تړون سیم نشمیره واخلو دا بیره وړو خو ما ته به چا زنګ ونه وو او واکسونه مرسته راشته بل یو د سرحدات او یو د وزیر یو مشر دی چې د ملک محمد زرین دی ایوب زرین نومي دی چې هغه مسره په دې کې ډیر همکاري کوي غوسره لاغه سو امید او تمه پیدا کړی دا ماته ویل چې تړون سبب یو خطر راکړي په ټولو پښتنو باندې یو پیغام راکړي دی چې تړون سبب واقعا د دې لیکنی مالی دی لیکم کتابونه چې راوړي دي دا حقیقت لري دی ځان له خېټې د پاره سنه غواړي او کوم خدمت چې د پښتنو لپاره او د افغانانو لپاره او د شهیدانو لپاره دی کړی دی او کومې لیکنې کړي دي مستحق د دې چې تاسو د سره کومک وکړي او د ټولګه چاپ کړي نو هغه ماته چې تا هر څه برابر کړلو بیا راشي چې څه کوم نو هغه په زه درکړم
بس په دې هیله چې یو ورځ تاسو چاپ شوی کتاب مونږ ولولو او زه همدغسې بیا تاسو سره مرکه وکړم په اخر کې به مو یو بل شعر واورم
ولوسي ماته یو ملګري ویل چې تړون سیب چې کله د دشمنانو د انسان ډیر شي هغه ته بیا بری لاره پیدا کیږي
بالکل
نو ما په اصول کل چې دشمنان می شوډیر ما د بری لار پیدا کړه رانه ورښوي او خو پته مې د یار پیدا کړه منم چې رب به می راضی وي د رازق او زنه دا تجربه مې د لږ درد په انتظار پیدا کړه هسی چټی یې زه بدنام کړم د مینې په تور هسی چټی یې زه بدنام کړم د مینې په تور کومه بانه زما وژلو لا غیار پیدا کړه زما د زړه نه څه خبرو قاتلان د مینې ما چې غوښته هغه مزه مې نن په دار پیدا کړه چې ماتوي مو قتلوي مو دا د وینو تږې خدایه چې دا کومه بلا دې په دې ښار پیدا کړه زه به راوړمه پښتنې تا له د امن ګلان زه به راوړمه پښتنې تا له د امن ګلان کومې رڼا د امیدونو د سهار پیدا کړه هغه د سترګو تښتېدلي باغې شوي اوښکه تړون تیاره کې د دلبر په سپین رخسار پیدا کړه
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري
میرمن کلتوري ټولنیز بهیر دروان کال د وګې د میاشتې په شپږویشتمه په کابل کې رڼا کلنۍ مشاعره ترسره کړه مشاعرې ته د هیواد د مختلفو ولایتونو پر شاعرانو سربیره د کوزي پښتونخوا شاعران یې هم بلل شوي وې هر کال په رڼا کلنۍ مشاعره کې د نورو جوایزو ترڅنګ درې شعرونه د لومړي دوهم او دریم مقام د جوایزو لپاره غوره کیږي سږ کال لومړۍ جایزه د اغلې زمزمې نیازۍ شعر وګټله دوهمه جایزه د وري سپېڅلي شعر ته ورکړل شوه او دریمه د عابدې سپوږمۍ شعر خپله کړه دا شعرونه څنګه غوره کیږي او د اغلې زمزمې کوم شعر لومړی مقام ګټلی دی په همدې باره کې زموږ همکاري مسعودې له اغلې نیازۍ سره مرکه کړې ده دا اورېدلو بلنه درکوم
زمزمه جانې ستړې مشې په خیر راغلې خپرونې ته
ډېر زیاته مننه سلام لومړی تاسو ته بیا د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ته او مننه تاسو نه چې ماته مو بلنه راکړه او خپرونې ته مو راوغوښتم
لومړی خو تاسو ته د لومړي مقام د اخیستلو مبارکي وایم که د رڼا کلنۍ مشاعرې په اړه راته لږ معلومات راکړئ چې دا مشاعره څنګه دایریږي څوک څوک کې ګډون کوي عمومي هدف یې څه وي دې مشاعرې
ډېره مننه رڼا مشاعره د میرمن بهیر د کلنۍ مشاعرو نه شمیرل کیږي چې هر کال دا مشاعره ترسره کیږي د کابل او د بیلابیل ولایتونو نه ورته میرمنې راځي دغه مشاعره جوړیږي البته دا مشاعره د لپاره وی چې په کال کې یو ځل یو خموګو بهیرونه لرو په ولایتو کې په بیلابیل ولایتونو کې بهیرونه لرو حالته میرمنې غونډې کوي دلته په مرکز کې هم غونډې کوي بیا د دې مشاعرې هدف دا ده چې مثلا موږ په یو کال کې سره ټول میرمنې د بیلابیل ولایتونو نه راغونډې شي او سره یو ځای شي شعرونه یو بل تباب روی هغه کوم ستونزې چې دی په میرمن بهیر کې هغه کوم مشکلات چې وي هغه سره ووایو د حل لارې عمومو د دې تر څنګ بیا دی کې د کال درې غوره شعرونه هم د میرمن بهیر د غړو نه انتخابیږي چې دغه درې شعرونه داوران نست وي د بیلابیلو اړخونو نه دی ته البته رایه ورکول کیږي یا نمرې ورکول کیږي چې خویل ښه شعر ښه موضوع او د نوي اثر شعر انتخابیږي چې څه ډول یې لیکلی څه ډول باید ولیکل شي هغه معیارونه هغه شعر ته وي او داوران هم ورته ناست وي درې څلور پنځه کسان ناست وي هلته انتخابیږي او اول دویم دریم درجه شعرونه انتخابوي او د دې درې شعرونو تر څنګ غوره فرهنګیالۍ انتخابیږي چې په تېر یو کال کې مثلا ډېر کار ادب فرهنګ دې ته چا کار کړی وي ډېر البته د میرمنو له ډلې نه هغه هم د میرمن بهیر د غړو نه نو څه کال میرمن بهیر کې غوره فرهنګیالۍ هم انتخاب شوه او درې غوره شعرونه هم انتخاب شول
څه کال تر کومه چې زه خبره یم ستاسو شعر لومړی مقام وګټه تاسو دغه شعر چې لومړی مقام یې ګټلی دی که اوس راته په خبرونه کې ولولئ چې نور اورېدونکي او مینوال هم ترې مستفید شي او وایي ورې خوند ترې واخلي
ډېره مننه زما یو شعر و غزل و البته د وروستیو حالاتو نه په تاثر کې ما لیکلی و چې د هغې څو موده مخکې یو نجلۍ په ډېر وحشتناک مرګ باندې په ډېر ویرونکي مرګ باندې ووژل سوه فرخونده البته د هغې د مرګ تاثر لاندې ما دا شعر ولیکه چون ما نه غوښتل د هغې یادونه په کې وکړم ځکه مستقیما نه وایم چې دا مې هغې ته لیکلی خو هغه تاثر چې ما ته د خپل ښځینه احساس ما هماغه شیبه فکر وکړو چې زه فرخونده یم هماغسې یو څه مې ولیکل هغه د خپل د زړه درد مې ولیکه دا شعر و چې بیا داورانو انتخاب کړه داسې غزل و چې زما د ذات د ورکولو ناره هم شوې ده یوه شیبه کې ګناه شوې توبه هم شوې ده ما مې د خپل وجود زره ایره هم ونه لیده که نه وجود کې مې مرګونې لمبه هم شوې ده ما سوزوي ده یو بیا بیرته رانه مینه غواړي ما سوزوي ده یو بیا بیرته رانه مینه غواړي زما د دومره بې وسۍ تماشه هم شوې ده یوې ښکلا زندې کوي او بل یې پړی راوړي یوې ښکلا زندې کوي او بل یې پړی راوړي له داسې خلکو سره دلته رشته هم شوې ده هره خبره کې دلیل مه غواړه دا مې منه هره خبره کې دلیل مه غواړه دا مې منه په دې خبره مو تر منځه جګړه هم شوې ده خیر زمزمه د خپل وجود خاموشۍ وخوړه خو ته یې رڼا کړې ستا لپاره ډیوه هم شوې ده ته یې رڼا کړې ستا لپاره ډیوه هم شوې ده
ماشاءالله ډیر ښایسته شعر واقعا
ډیره ډیره مننه ژوندي اوسه نظر مو ښکلی ده او هغه سوچ ما لیکلی و هغه سوچ زما د زړه خبرې وې دا چې داورانو انتخاب که او دا چې لومړی مقام یې ورکه له ټولو نه ډیره زیاته مننه کوم
اغلی زمزمی اوس پره شو د بهیر په فعالیتونو دا سویل کیږي چې تاسو په دې وروستي وختو کې بهیر ته دومره نه راځي یلته یعنی حضور مال ته کمرنګ ده علت څه ده یا نور مصروفیتونه لري که کوم بل علت ده
ډیره مننه میرمن بهیر د تقریبا کومه او زه د میرمن بهیر غړې وم یم با او وسم با ځکه میرمن بهیر داسې یو ځای ده چې زه تر دغه ځایه رارسولی یم ما میرمن بهیر کې ډېر څه ترلاسه کړي دي او زه زمزمه کړم میرمن بهیر خو خبره دا ده چې په دې وروستیو کې مې میرمن بهیر کې یو څه تلل مې کمرنګ شوي دي یا نظم مصروفیتونه دي خو مې درسونه دي چې پوهنتون درسونه را په غاړه دي بل دندې ته ورځمه هلته هم بوخته یمه او نو کو وایم میرمن بهیر ته حضوري حل ته نه ورزم یعنی دا څو موده کیږي بهیر غونډه کې ګډون نه کوم ځینی ځینی واخ ورزم خو بهیر سره ملګری يم بهیر سره همکاري کوم میرمن بهیر مجله چې چاپیږي باغی برخه کې ور سره مرسته کوم مثلا هغه سچ می پواس کی وی میرمن بهیر غړو سره ټول سره پتا ماس کې ما کڅه ماته مثلا د میرمن بهیر د غړې په توګه را سره اوسه اړتیا ولري زور سره مرسته کوم مثلا مجله چاپیدل هغه کې ټول سره یو لاس شوب مجله مو چاپ کړه آمدارنګ نور برخو کې د میرمن بهیر پاساس ولې تل مخ هر ځای ته چې میرمن بهیر د غړې تو پاساس ولې تل یو چې میرمن بهیر کې مخ غړې یو حالته ورزو نو هر غونډه کې مو چې ګډون کړه په دې باندې نه یادوي چې بهیر تزم یا نظم خو په دې یادې کوم چې میرمن بهیر غړې ما ورسل دې می تکل دا چې درسونه می هم یو څه کم شوې دي او دند کې می هم یو څه ستونزې حل شوې نو زه د میرمن بهیر غړې وم اوس ورسل دې غونډه کې ګډون کوم د دې لپاره نه چې ما شی راول سو یا څه میرمن بهیر په خپل هغه زیاده چې موږ ته د کار زمينه برابر کړې میرمن بهیر خپل دا هغه زیاده چې موږ کې حسولي او چې موږ باید کار وکړو موږ باید په ټولنه کې سرګند وسو هدف یې واځي دا نه ده چې واځي موږ لاړ شو په غونډه کې کینو دا یې هدف ده چې موږ باید کار وکړو ځکه نن په کومه دنده باندې بوخت یم دا د میرمن بهیر لاسته راوړنه ده چې په داسې یو ځای کې کار کوم یا دا د میرمن بهیر لاسته راوړنه چې زه پانتون وایم زه حسولي چې زه باید لوړ زده کړې ولرم نو دا ټول د میرمن بهیر هغه دی غونډه کې مې شتون یو څه کم رنګ ده خو بیا
اغلی نیازې د دې ترڅنګ چې تاسو حضور په بهیر کې کم رنګ شوی ده ما د سیاورې دلی چې تاسو اوس هغه په خوا غوند شیر هم نه لیکي یعنی شیر سره مو څه ناڅه خدای پامانی کړی دا او علت په څه کې ویني یا ډیر مصروفیات مو دي او که خپل نه غواړي چې نور شیر ولیکي څه علت ده
مننه نو که زه وایم چې شعر نه لیکم دا به داسې خبره وي چې یعنی زه نور ژوند نه کوم ځکه شعر ماته په همدغې معنا باندې ده شعر لیکم دا به شاید ممکن یوازې ما سره نه وي ډېر شاعرانو سره به دا پېښه شوې چې مثلا یو وخت داسې راشي چې شعر نه لیکي مخکینی غزل چې ما تاسو ته ولوسته تقریبا ما دا یو شپږ میاشتې مخکې لیکلی و نور که رښتیا ووایم زه شعر سره ډېره مینه لرم شعر په ما ګران ده خو نشم لیکلی زه غواړم ښه شعر ولیکم چې ښه شعر نشم لیکلی نو هغه هوا یې نشته چې زه باید ښه شعر ولیکم نو هغه نور شعرونه که مې ذهن ته داسې رام شي ممکن اورېدونکو ته به ښیي خو ما په نظر چې ښه نه دي راغلي نه مې دي لیکلي خو شعر سره مې دومره مینه ده چې زه بې شعره ژوند نشم کوی او شعر بې ما ژوند نشي کوی نو دا خبره ده شعر لیکم خو اوس دا څو موده پکې یو څه غراغلی ده طبعا دا زمانه ما مخکې شعرونه لیکل د میرمن بهیر په هر غونډه کې به ما نوی شعر وایي نوی غزل به مې ویله خو اوس که وایم چې مصروفیتونه دي مصروفیت پورې شعر اړه نه لري که وایم چې درسونه مې دي ځکه شعر داسې اوسه ده که لیکل غواړي نو په هر حالت کې سړی لیکلی شي خو خبره دا ده چې یو زه څه تنبلي کوم شعر یوازې دا نه ده ځکه زه دا هېڅ وخت نه منم چې شعر دې ما ته راشي خپل او زه دې ولیکم زه شعر ته باید زه باید مطالعه د شعر برخه کې ډېره ولرم زه باید شعر ته هغه څه خبره فکر باید پرې وکړم ولیکم که په ټوله کې اعتراف وکړم زه غواړم چې شعر ولیکم خو نشم لیکلی دغه زما کمزوري ده اوس نو غواړم چې په راتلونکي کې شعر ولیکم او پاتې سم په دې برخه کې او دا مې هڅه ده خو اوس مهال نه پوهېږم چې د شعر خاپېری رانه ورکه ده خدای دې بیا راولي
د شعر خاپېری بیا درته راولي
خاپېری ورکه ده خدای دې راولي بیرته
بس اوس هم غنیمت ده ماشاءالله ښایسته شاعري مو ده خدای پاک مو همداسې کامیابه لره په خپلو چارو کې که تاسو نه یو ښایسته بل شعر واورو په همدې به د خبرې پای ته ورسوو
ډېره مننه یو غزل ده تا مې درد حس نه کړ ټوټې ټوټې هنداره نشوم اوس هم داستا په لاره ځم په خپله لاره نشوم ما مې د خپل قام تاریخ ښه په زور او زیر ولوسته د لاسو کرخو ته مې ځکه انتظاره نشوم زما خلک مینه غواړي وخت دا گواهی را کوي زما خلک مینه غواړي وخت دا گواهی را کوي ځکه چې ستا په مینه دې چم کې سنگساره نشوم زما د دغه بی وسی تصویر به جوړ کړی زمان
زما د دغه بي وسي تصویر به جوړ کړی زمان تا ته می هر څه وکړل ځان ته وفادار نشوم یو چا وژلې ما کتلې خو ما هیڅ ونه کړل یو چا وژلې ما کتلې خو ما هیڅ ونه کړل زمزمې زه د خپلو هیلو پیرهدار نشوم
وخیر انجلی لا پاچای مانای څخه څه یوړل د دې پښتنې جواب په دې لاندې کایت کې مندلای شي چې وګمار شي دی راوړوي
وخیر انجلی د ایتالیا د خلکو یو نقل یو بزګر او میرمنې کروندې ته لاړل چې للون وکړي خپل وړه لورې په کور کې یوازې پریښوده دغه وخت یوه زړه بوډۍ ورو ورو په داسې ګامونو چې آواز یې نه لټېده راپیدا شوه زانګو ته ودرېده نجلۍ یې په تندي ښکل کړه او ویې ویل ما درته دوی ډالۍ راوړې دي ښایست او هوښیاري چې بزګر او میرمنې له کروندې راستانه شول خپله لورې تر بل هر وخت ښکلې ولیده څو کاله وروسته په ټول کلی کې نه په ښایست کې او نه په هوښیارۍ کې د هغې جوړه وه بزګر چې یوه ورځ د انګورو په باغ کې ځمکه اړوله یوه د سرو زرو اوکله یې وموندله له ځان سره یې وویل زما خو نه پکارېږي ښه ده پاچا ته یې سوغات ورکړم دا اوس روانېږم بزګر له باغه راووت کور ته لاړ او هغه د چا خبره د پلو خورۍ جامې واغوستلې چې پاچا ته ورشي مګر لورې پینا ورته وویل زما په ګمان د سیمه کوه که ته پاچا ته اوکلی ورکاره کړې هغه به درته ووایي چې بې لاستې اوکلی څه په کار ده خو پلارې لور ته وویل چټي مه غږېږه او له کوره ووت بزګر پاچا ته ځان ورسوه د سرو زرو اوکلی یې ورته ونیوله ویې ویل صاحب دا مې تاسې ته سوغات راوړې ده پاچا اوکلی ورنه واخېسته ویې ویل ډېر ښه ډېر ښه ډیر ښکلی ده خو لاستی چیرته دی بزګر ځواب ورکړ صاحب لاستی مې ونه موند پاچا ورته وویل اوکلی دې ومونده او لاستی دې ونه موند دا خو عقل نه مني لاستی دې له ځان سره ساتلی دی که تر سبا سهاره پورې رانه وړې د غلو په ډله کې دي په بندیخانه کې اچوم بزګر خوراکي حیران حیران ور وکتل او چې مخې شاته اړوه له ځان سره یې ورو وویل لور می څومره هوښیاره وه پاچا د بزګر د شونډو خوځېدلو ته پام شول پوښتنې ورنه وکړه څه دې وویل بزګر ځواب ورکړ صاحب خپله لور مې یاده کړه هغې راته ویلي وه چې اوکلۍ پاچا ته مه وړه ځکه هغه به خامخا لاستی درنه وغواړي پاچا بدزلی سړی نه و خو ډېر بل حوسه دمدمي مزاج او یو څه حریص بنیادم و د ماشومانو غوندې به یې ناز و نخرې کولې بزګر ته یې وویل نو ستا لور تر تا ډیره هوښیاره ده زه به د هغې لپاره یو څرخی او څسنۍ درکم چې داسې ټوکر ورنه جوړ کړي چې زما د ټولو عسکرو جامې شي پاچا ده هم ورته وویل ګوره بزګره که د لور داسې ټوکر اوبدلی نه شي یا غاړه غړوي نو تاسې دواړه به بندیخانې ته واستوم پوه شوې ځه په خدای دې سپارم بزګر ډیر پریشان او خوابدی کور ته ستون شو لور ته یې څرخی چې د کبانو له هډونو جوړ و ورکړ او سنی یې ورته کیښودې او په ژړغوني غږ یې کیسه ورته وکړه خو پینا ورخطا نه شوه ویې خندل پلار ته یې وویل سنی راته پرېږده خو څرخی بیرته پاچا ته وروړه ورته ووایه چې په دواړو سترګو د ټولو عسکرو ټوکر به دې په ډیر کم وخت کې برابر شي مګر داسې کڼۍ به راکوي چې د همدې څرخي د کبانو له هډونو جوړ وي د بزګر زړه هیڅ نه غوښتل چې پاچا ته ورشي خو چاره یې نه لیده په سبا سهار دربار ته ورغی دغه وخت پاچا په سور برابر و بزګر چې د خپلې لور پیغام ور واوراوه ورته ویې ویل لور دې ډیره استازه ده دا بیخي نورو ته ورته نه ده ډیره نیغکۍ ده غواړم وی ګورم دې ته باید یو ښه میړه پیدا کړم ورشه ورته ووایه چې د غټې غټې خبرې پرېږده دربار ته یو ځل راشه پاچا ته په نورو پورې خندلو او ټوکې ورپورې کولو ډیر خوند ورکوه بزګر ته یې وویل خو لور به دې دربار ته په دې شرط راځي چې نه لوڅوي نه یې جامې اغوستې وي نه په خپل په خور روانوي او نه په آس کچر یا خر باندې سپروي. زه په مخه دیخه بسګر خوره کوي چې کور ته روان و، بس همدا پوښتنه په ذهن کې ورتېرېدله چې لور به یې له ټولې هوښیارۍ سره سره د پاچا له دې شرطونو سره څه کوي. خو کله چې بسګر خپلې لور ته د پاچا پیغام ور واوروه، هغې وخندل، ویې ویل دا اسانه شرطونه دي. پینا خپلې کوټې ته لاړه، جامې یې وایستلې، خپل اوږده ویښته یې په اوږو را پرېښودل چې تر پښو پورې ورسېدل، او بیا یې په جالۍ کې نن ایستل چې یوه خوا بله خوا ونه خوځي او بدن یې په خپلو ویښتو کې پټ پاتې شي. تر دې وروسته پینا د پلار پټو ته لاړه، مګ یې ونیو او تر ښاره پورې د مګ په شا نیم په مګ ناسته او نیم په خپلو پښو روانه ښار ته ورسېده، دربار ته حاضره شوه. پاچا چې په دې حال کې ولیده ډېر یې ورته وخندل. درباریانو ته یې وویل له داسې ښځې سره به مې هیڅ وخت زړه په تنګ نه شي، او بیا یې دې ته مخ واړوه، پوښتنه یې ورنه وکړه څنګه له ما سره واده کولو ته تیاره یې؟ د بزګر هوښیاره لور د پاچا ملکه شوه. دوی سره خواږه او خوشحاله اوسېدل. خو یوه ورځ چې پاچا او ملکه کلیو ته په سیل وتي وو، پاچا په یو چمن کې یو ښکلی آس ولید. ډېر یې خوښ شو او نوکرانو ته یې وویل چې سمدستي یې ونیسئ، د دربار طویلې ته یې بوزئ. د آس څښتن چې دا حال ولید، په منډه منډه پاچا ته ورغی، خپل آس یې ورنه وغوښت. خو پاچا سپکې سپورې ورته وویلې، ویې شړل. ملکې پینا میړه ته وویل یا آس په بیه واخله او یا یې له خپل څښتنه مه وړه. خو پاچا د شیطان له خره راکوز نه شو. ملکې د آس څښتن ته په پټه حال واستوه او د آس د بیا ترلاسه کولو طریقه یې ور وښوده. بزګر د هغې په سپارښتنه عمل وکړ، د کب نیونکو جال یې راواخیست، تر ځان یې راتاو کړ او ښار ته لاړ. هورې په بازارونو کې ګرځېده او چیغې وهلې چې که څوک کبان راباندې نیسي زه تیار یم. بزګر په ښار کې کت ته پورته ګرځېده، چیغې وهلې، او په تیره بیا د پاچا د کړکۍ بیخ ته ډېر لر بر کېده. پاچا ورته اخر بې حوصلې شو، له کړکۍ آواز ورباندې وکړ ورکشه کم عقله کلیواله، ته اوس په کوڅو کې خلکو ته کبان نیسې؟ ته لکه چې زموږ د ښار په دا ګنده ویالو کې د کب نیولو استاد یې. او بزګر له دې خوا په تند او قهرېدلي انداز ورغبرګه کړه، هو لکه ته چې زموږ په کروندو کې د آس نیولو استاد یې. پاچا چې وه ناپړیتو ته ډېر خوشحالېده، په کټ کټ وخندل او نوکرانو ته یې د بزګر د آس د بیرته ورکولو امر وکړ. خو وروسته بیا ډېر په قهر شو. ملکه یې راوبلله، ورته ویې ویل دغه بزګر ته دغه چل پرته له تا بل هیڅ چا نه دی ورښودلی. په هغه ورځ دې هم راته وویل چې آس بیرته ورکړه. ته زما تر ګټې د دې کم عقلو کلیوالو په ګټه خوشحاله یې، ورکه شه زما له کوره ووزه، ځه. ملکې پینا ورته وویل په دواړو سترګو، اعلی حضرته زه د امر تابع یم، زه به د پلار کور ته ستنه شم او هلته به مور و پلار او ساده کلیوال ورته خوشحاله شي. خو دا به شاید انصاف نه وي چې تش لاس ستنېږم. تا چې واده راسره کوه راته ویلي مو و چې د دې ماڼۍ تر ټولو ګرانبیه شی به ستا وي. پاچا ورته وویل هر څه چې دې په کار وي هغه درسره واخله، خو مخ دې پرته کړه، ورکه شه. ملکې ته یو وخت یو چا داسې بوټی ورکړی و چې څنګه به له چا سره ولګېده خوب به یوړ. ملکې همدا بوټی له صندوقه راویست، له پاچا سره یې ولګوه او هغه په درانه خوب ویده شو. دغه وخت ملکې د دربار لویه سرپټي بګۍ وغوښته، ویده پاچا یې ور وخیژوه او د پلار د کور په خوا روانه شوه. پاچا د پینا د پلار په جونګړه کې په هوش راغی. که ګوري د څراغ ته تیرڼا ته په یوه خوار ناشنا کور کې له پینا سره یو ځای ناست دی. پاچا چغه کړه، زه چیرته یم، دا کوم ځای دی؟ پینا ورته وویل صاحب، دا زما د پلار کور دی او ما ستاسې له هدایت سره سم ستا د ماڼۍ تر ټولو قیمتي شی له ځان سره راوړی دی او هغه تاسې یاست. پاچا ته خندا ورغله، تر ډیرو پورې وخندل. پاچا او ملکه چې په بګۍ کې ماڼۍ ته ستنېدل، په لاره یې په کټ کټ سره خندل. تر دې وروسته پاچا او ملکه له یو بله هیڅ وخت خوابدي نه شول. دوی اوږده موده پاچاهي وکړه او دوران یې د خوشحالۍ دوران.
د ځوان شاعر او لیکوال یاسمین وزیری په دې وروستو کې یوه د کیسو ټولګه او یوه هم د شعرونو ټولګه چاپ شوې ده. اغلی وزیر وایي ممکن د کال تر پایه بل کتاب هم بشپړ شي. د کتابونو په باره کې مې مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم. یاسمین وزیری ستړی مسې،
مننه کوم. ودان
د دې دوو نویو کتابونو مبارکي درته وایم. یو فکر کوم چې د تیارې پرنایي کې او بلم د خیال خاوره.
بله ډیره مننه.
او فکر کوم چې هر هر کال دوه دوه کتابونه چاپوي.
بله مان صاحب، هم داسې ده، په کال کې دوه دوه کتابه مې چاپ کیږي.
دلیل یې څه ده؟ ولې دوه دوه؟
بس تصادف برابرېږي. زه خو هڅه کوم چې ښه شی ولیکم یا ډیر ولیکم خو ښه شی وي، خو بیا تصادف هر کال کې دوه دوه کتابه سره برابرېږي.
شه دغه اوسنی کتابونه مو څه دي؟ یو د کیسو ده او بلم
شیری ټولګه ده.
شیری ټولګه ده. څومره شیرونه مراغلی دي د خیال خاوره کې؟
د خیال خاوره کې فکر کوم چې پښتو بیا غزل پکې راغلی دي او ځنې څلوریزم پکې شته، یا امکان لري شپږ شپېته غزلې به وي، نورې به څلوریزې وي، او آزاد نظم پکې دی، او لاس دولس به دری شعرونه هم پکې وي.
او کیسې مو څنګه دي؟
کیسې مې د لنډې کیسې ما تقریبا یو پنځه شپږ کاله ځنې مخکې ما ځنې مجلې ته لنډې کیسې لیکلې وي. بیا ټولو دوستانو وویل چې دغه کیسې راټولې کړه، بیا ټولګه کې چاپ کړه، دا به د ورکولو نه به موږ غوړل شي، او ښې کیسې دي. که څه هم د اوسني کیسه لیکوال په معیار به برابرې نه وي، خو دا پخوانی لیکل شوي دي، او اکثره یې د ښځینه وو، د ستونزې او د مشکلاتونه پکې بیان شوي دي. نور تقریبا یو پنځه شپږ به نوې کیسې وي، او نورې ټولې پخوانۍ کې هغه کیسې دي چې په مجلو کې چاپ شوي دي.
کتابونه مو په خپل مصرف چاپ کړي که مطبوع درته چاپ کړي؟
دا کتابونه ما خپل په خپل مصرف چاپ کړي، او په خو نور کتابونه می چوي هغه بیا نور مطبوع راته چاپ کړي دي.
نو یاسمین، داس یو شیر کدی راته ولولې چې یا په دا اختر ذکر سوی، او یا داس اختر ته نږدې کوم مناسبتونه یې پکې؟
سمه ده عمان صاحب، زه به اختر ته داس ورته ده، مثلا د لوی اختر شپې ورځې دي، د لوی اختر مراسم دي، او هلته مونږ جاناش د مراسمو لپاره تللي دي. ما په دې شعر کې همداسې ځینې کلمات ذکر شوي دي، نور د اختر په مناسبت دغه شعر به تاسو ته وړاندې کوم.
مهرباني.
ستا د کوڅې مې زیارتونه وکړل، ستا له تصویر مې توافونه وکړل. جانانه ته به هیڅ باور ونه کړې، په یوه شپه مې څو حجونه وکړل. دا ستا له کوره بیا زموږ تر کوره، ما د مروه صفا دودونه وکړل. کله چې اوښکو ګریوانه ته لار کړه، لکه زمزم ترې غړپونه وکړل. رسم دی داسې چې شیطان به ولې، ما په رقیب ډېر ګزارونه وکړل. وزیر وایي حج قبول شو کنه، که په ناحق مې تکلیفونه وکړل.
ډېر مننه، ډېر ښایسته و. یاسمین، ستاسو کیسې ما چې ولوستې تقریبا د ډېرو یې سوژې سره ورته دي، او ډېرې مو پخوا هم لیکلې وې. څه فکر کوئ هغه موضوع چې ډېره زیاته تکرار سي په افغانستان کې په تیرو لسو کلونو کې، دغه د ښځو سره د خشونت مربوط سوژې چې دي په کیسو کې، دا ډېرې زیاتې تکرار هم شوې، او تاسو هم تقریبا ډیرای کیسې مو هم داسې دي ډیر تکرار په لوستونکو نغمی.
تاسو خبره مان صاحب بخي سمه ده، یو څه چې ډیر تکرار شي ټول لوستونکي ته داس خسته کړه غونډ شي. لکه مخکې مې چې وویل، یو خدا کیسې ډیر په خوالي کل شوې دي، او بل زه چې په ټولنه کې څه وینم هغه لیکم. که څه هم دا سوژې تکرار دي، خو مونږ په ټولنه کې ورځ تر ورځې دی په ځای چې د مونږه خزه د تاوتریخوالی له نظره په امن کې وساتل شي، ورځ تر ورځې تاوتریخوالی ډیریږي. نور زه په همدې خاطر چې په ټولنه کې وینم همدا تکراری سوژې مې ځکه راخیستې. که څام ګمکان لري خلکو ته به خسته کنه وي، خو موږ هغه ځینې خویندې چې همدا ستونزې لري په ټولنه کې همدې مشکلاتو سره مخه شوي دي، دا کیسې به دوی ته تکراري که څه وي هم دوی ته به خوند ورکړي او دوی ته به یوه ښه کیسه وي. خو ځینې دوستانو چې ماته ویلي دي خوښې کړي دي او دا کتاب د فیسبوک له لارې چې خپور شوی دی، ځینې دوستان چې کامنټونه پرې ورکړي چې دا کیسې مونږ خوښې شوې او څنګه، نه پوهېږم چې دغه به ډېر کم کسانو به خوښې کړي، داسې څه نه شم ویلی. خو بیا هم ځینې دوستان ماته ویلي دي چې مونږ خوښې شوي دي او قضاوت به لوستونکي ته پرېږدم. تر اوسه خو ډېر کسانو لاس ته به دا کتاب نه وي رسېدلی.
یاسمین، ډېرې مو غزلې دي او اوس چې زه ګورم تاسو ډېر آزاد نظمونه لیکئ. البته ستاسو مخکینی شیرونه هم چې ما کتلی دي اکثریت یې غزلې دي، خو په دې وروستو کې چې ګورم تاسو ډېر زیات آزاد نظمونه لیکئ، علت یې راته ویلی؟
عمان صاحب، داسې ده چې ما پخوا هم ډېره مینه لرله د آزاد نظمونو سره، کله کله به مې لیکل خو ما به وي چې سم به یې نه شم لیکلی یا خام به وي. وروسته بیا مطالعه مې هم کولی، ځینې دوستانو کتابونه مې لوستل، نو زما مینه او لیوالتیا د آزاد نظمونو سره هم ډېره شوه. نور دې لیکلو ته مې مخه کړه. نور که خدای کول د همدې کال تر پایه پورې زما یو د آزادو نظمونو یو کتاب هم چاپ شي،
خدای دې وکړي. کېدای سي کوم آزاد نظم مو که داسې دې در سره راته ویلولی؟
ښه، اوس تاسو په اجازه ده څو لنډ نظمونه به تاسو ته وړاندې کړم.
مهرباني.
ای زما ناپو زړګیا، نه پوهېږم ته لا هم چا ته په تمه یې چې اوښکو پاکولو ته به دې راځي. چا چې دا اوښکې در لورولي هغه ډېر لرې تللی او ته یې هېره کړې.
مهرباني، کېدای سي او دوه نور هم راته ولولئ.
د ښکلي څیرې په فضا کې یې غبار لیدل کېده، ژبې یې د حیا خاموشي خپله کړې وه، خو په سترګو کې یې راټولې شوې وریځو نغمې پیل کړې. د باران په څیر داسې نغمې یې وغږولې چې ډیره موده به یې د زړه دښته له وچکالۍ وژغورل شي. او دا یو بل شعر به هم ووایم. ای پوهېږې، غوښتل مې والوزم آن تر آسمانه، ستوري په لاسو کې ونیسم، د سپوږمۍ ښایست له نږدې ووینم او آسمان ښکل کړم، خو افسوس چې تورې وریځې راچاپېره کړم او تل د باران څاڅکي سره مې ژوند شو.
ډیره مننه کور مدان. شاعرانو نه دا پوښتنې هم کیږي چې په کومو قالبونو کې معمولا شعر لیکئ، ځان ډېر راحت احساسوئ، یعنی فکر کوئ چې د شعر لیکل درته اسانه دي په دغه قالبونو کې؟ البته زما په نظر دا پوښتنه ښه پوښتنه نه ده، او البته که ما څوک وکړي شاید بل ډول ځواب ورکړم. غواړم ستاسو ځواب واورم.
عمان صاحب، ما اکثرا ډېر غزل لیکلی دي. ما خپله هم فکر کوو چې زه غزل ښه لیکلی شم، په هغه قالب کې به ځان راحت احساسوم. خو اوس د لنډ نظمونه او آزاد نظمونه په دې ټولو کې چې زه لیکنه کوم، یا لنډې کیسې وي یا په شعري قالبونو کې چې کوم څه ما لیکلي دي، زه په ټولو کې ځان راحت احساسوم او لیکلی شم.
خدای مو تکړه لره. داسې خبر سوی یم چې د دې کال تر پایه پورې امکان لري چې دوه نور کتابونه هم چاپ کړي. ستاسو دوه کتابونه سخت کال چاپ شوي دي. څه وو د دوستانو غبرګون؟ مو دوستانو مو کیسې ډېرې وستایلې که شعرونه، او خپله څه فکر کوئ؟
والله زه دا قضاوت زه خپله نه شم کولی، ځکه چې ما ته هره لیکنه مې چې زه خپله لیکم، هر شاعر چې خپله هر که شعر وي او که نثر وي که هر څه وي لیکي، ډېر ورته ګران وي، ځکه ډېر په خپل تابع لیکي. ما ته خو دواړه کتابونه مې خیسي، او دا خیال خاوره شعري ټولګه چې ده دا اکثرا ډیرو کسانو لوستې ده، ډیرې خوښه کړې. او دا لنډې کیسې چې دي دا څو ورځې کیږي چې راچاپ شوې ده، او دا ډیرو کم دوستانو لوستې ده. هغه ځینې کسان چې لوستې دوی هم خوښه کړې، خو د ډیرو لاسو ته نه ده تر اوسه رسېدلې. زه نور نه پوهېږم چې دوی به کوم کتاب ډیر خوښوي، دا قضاوت به زه دوی ته پرېږدم.
ډیره مننه کور مدان چې راغلی.
مننه له تاسو نه هم.
زستا په نرمو نرمو شونډو ज़बदा दरकम कदम का जुर्रत उखड़ो।